په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د راپورونو له مخې د جوزجان مرکز شبرغان هم د طالبانو لاس ته لوېدلی. پر کندوز ښار هم طالبانو تېره شپه بریدونو ته زور ورکړی چې د ښاریانو تر منځ د دې ښار له سقوط ویره بیا زیاته کړې ده.
شدید جګړه روانه ده او سیلن هم د ښار په څنډو کې شدید جګړه روانه ده. خلک په کورونو کې بند پاتې دي، وسلې له کوره نشي.
دا چې ولې د ولایتونو مرکزونه سقوط کوي په دې اړه مو د سیاسي چارو دی یو تحلیلګر نظر اخیستی.
وستو ټول مهمه دا ده چې ځینې سیمې کې جګړه نه کیږي او د جګړې نه کول ډېرې پوښتنې پیدا کوي.
د غرض د میدان وردګو ولایت ګڼو ځوانانو بیا د وسلوالو طالبانو په وړاندې وسله پورته کړې ده.
لاس ورځ کې تقریبا 150 کسه خخ ځوانان وو چې د امنیتي ځواکو سره ملګري شول.
په نړیوالو او سیمه ییزو موضوعاتو کې به واوري چې وستر صنعتي هیوادونو ایران د عمان او بوته نږدې د تېرېدونکي بیړۍ پر حملې کې په لاس لرلو تورن کړی دی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړي دي.
راپورونه وایي چې طالبانو پر شبرغان ښار لول کې وروسته له محبس بندیان خوشی کړي. د کندوز ښار په جګړو کې یو لس ملکی وګړي وژل شوي او اسرایلی الوتکو نن د غزې په ترانګه کې بمباري وکړه. بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار د طالبانو لاس تلویدلی. د جوزجان مرستیال والی عبدالقادر مالیا له فرانس پرس خبری اژانس سره په خبرو کې د شبرغان سقوط تایید کړی دی. له دې مخکې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر ولیکل چې د شبرغان ښار امنیه قمندانی د امنیت ریاست او نورې ادارې طالبانو نیولی. ویل کېږي چې طالبانو د شبرغان زندان هم نیولی او محبوسان یې خوشی کړي دي. طالبانو په دې وروستیو کې خپلو حملو ته زور ورکړی او پرون یې د نیمروز مرکز زرنج ښار ونیو. دا لومړی ځل دی چې طالبان دوه ولایتي مرکزونه نیسي. د کندوز د روغتیا ریاست وایي په کندوز ښار کې د تېرې شپې په جګړه کې یولس تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د کندوز د عامې روغتیا رئیس احسان الله فضلي نن شپه د اوبخینن د زمري په شپړسمه ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د کندوز حوزوي روغتون ته یولس مړي او 38 تنه ټپیان راوړل شوي دي چې تقریبا ټول ملکي وګړي دي.
په زخمیانو کې دوه نفر نظامیان لرو، نو ټول ملکیان دي او پوتی واقعیت هم زمونږ ملکیان دي. د جنس په لحاظ باندې فرض نارینه ماشومان لویان شون جنگي حالت ته او موږ ارقام نشو منظم کوله. په مجموع کې 38 زخمیان ملکیان او یو له سفر پوتی واقعیت.
د راپورونو له مخې تیر شپه له څلور خواوو طالبانو پر کندوز ښار حمله وکړې چې د نښتو تر نن سهاره دوام وکړ. د کندوز امنیتي چارواکو ویلي دي چې د طالبانو حمله په شا تمبولي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د طالبانو حمله په شا تمبولي دي. په پکتیا کې د تندر قلی اردو ویان ایمال مومند ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه طالبانو په ګردیز ښار او په احمد ابا او سید کرم ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو ډلې ځې حمله وکړي. ښاغلی مومند وایي د حمله شندې شوي او طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
د توپچی او هوایی ځواکونو په پایله کې د بهرنیو ترهګرو په ګډون د 15 تنو څخه زیات وسلوال طالبان ووژل شول او د 16 تنو څخه زیات ټپیان شول. په یادو نښتو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو 15 تنه منصبین په شهادت رسیدلي او 8 تنه نورې ټپیان شوي.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د جګړې ته د اشاره په ترڅ کې پر ټویټر لیکلی دی چې د پکتیا په مرکز کې دوه پوستي نیولي، څلور وشت سرتیری وژلي، 15 ټپیان کړي او 19 نور ژوندې نیولي دي. د متحده ایالاتونو او برتانیا حکومتونو له خپلو وګړو غوښتي دي چې سمدستي له افغانستانه ووزي. په کابل کې د متحده ایالاتونو سفارت پر ټویټر په یو بیان کې امریکایي وګړو ته خبرداری ورکړی چې په تجارتي الوتنو کې له دې هېواده ووزي. له دې مخکې د برتانیا حکومت هم خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی و چې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله دې له دې هېواده ووزي. لازادی رادیو خبرونه اوري. اسرائیل نن د غزه په ترانګه کې دوه اهداف پنخه کړل. لدې یو ورځ مخکې فلسطینی وسلوالو ل غزه څخه په څلورو په کڼیو پورې تړلې اور شیندون کې وسیلې غزه ته نږدې د اسرائیل خاورې تور خوشې کړې. د پوکانیو د اسرائیلو په یو کرنیز ساحه کې اور بل کړ. د اسرائیلو پوځ وایي چې جنگي الوتکوې د حماس یو پوځي مرکز او د میزایلو یو وشتنځای ویجاړ کړ. په دواړو پیښو کې د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. پر اسرائیلو د پوکانیو حمله وروسته له هغه پیل شوی چې د حماس د ملګری ډلې حزب الله لخوا پر اسرائیلو د توغندوی حملو په ځواب کې د اسرائیلو پوځ پر لبنان د میزایلونو بریدونه وکړل. د امریکا پوځ او د نړۍ اوستر صنعتي هیوادونو ایران د عمان په اوبو کې پر یوې ټانکر بیړۍ د برید مسؤل بللی. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه وایي داسې شواهد راغونډ کړي دي چې په عرب سمندرګي کې د تیلو پر بیړۍ د ډرون یا بی پیلوټ الوتکې برید شوی او د شواهدو له مخې د الوتکه په ایران کې جوړه شوې. په دې برید کې چې د جولای په 9 وشوه د بیړۍ یو برطانیوي ساتونکی او یو بیړۍ چلوونکی چې رومانیایی و ووژل شول. په همدې حال کې د نړۍ اوستر صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې د برید غندلی او غیر قانوني بللی دی. تهران په دې برید کې لاس لرل رد کړی دی او تمه ده چې په متحدو ایالاتونو کې نن د سټورګس د موټر سایکل ځغلولو د کلني فستیوال سلګونه زره ګډونوال په جنوبي داکوتا ایالت کې دمه وکړي. په داسې حال کې چې د کورونا وایرس دلتا بڼې موارد په متحدو ایالاتونو کې زیات شوي، د جشن د کووید 19 ناروغۍ د احتمالي خپراوي ویره زیاته کړې ده. د فستیوال تنظیمونکي هیله لري چې لږ تر لږه اوه لکه موټر سایکل چلوونکي به په دې لوی لس ورځني جشن کې چې پرون پیل شو ګډون وکړي. که څه هم د امریکا نیمایي وګړو ته اوس پوره واکسین ورکړل شوی، خو روغتیایي کارپوهانو خبرداری ورکړی چې د سټورګس د موټر سایکل ځغلولو فستیوال په داسې حال کې چې په متحدو ایالتونو کې د کورونا موارد دوه چنده شوي دي، د دې ویروس د خپرېدو ګواښ زیاتوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې دی ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو دا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نور دي خپل ټکنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. خبرونه په دوهمه نیمه کې ازادي رادیو دوهونی ځ خبرونه د حقیقت څه دی او تاندې څنګه مهیروي. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د راپورونو له مخې د جوزجان مرکز شبرغان هم د طالبانو لاسته لوېدلی دی. دا یوه ورځ وروسته له هغې چې د نیمروز ولایت مرکز زرنج هم طالبانو ونیو. د جوزجان مرستیال ولی عبدالقادر مالیه تایید کړی چې د شبرغان ښار سقوط کړی دی. د ازادي رادیو خبريال هم د شبر سره د پدی اړه نور جزئیات راوړو. د شبرغان خار د سقوط په اړه نن مخکې زیدو نقیز سرګندونه کېدلې. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویلی چې تازه دمه ځواکونه هلته رسیدلي، ټول خار سقوط نه دی کړی بلکې ځینې سیمې وسلوالو طالبانو نیولي. خو د جوزجان مرستیال والی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې خار سقوط کړی دی. د سیمې وضعیت څه ډول دی؟
سلامونه نوري صاحب، څنګه ستاسو مرتي اتوان درلوده؟ د جوزجان مرستیال والی عبدالقادر مادیان مرستمنی تایید کړه چې غربی مخ کې د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار د طالبو سوالو په لاس سقوط شو. طالبان ښار ته د سم لاسته ننوتلو سره د جوزجان ولایت زندان او محبس مات کړ. دګونه بندان ترې وتښتېدل. دغه اوس مهال یې د مارشال دوستم قصد ته اور ورته کړی دی. دوی د شبرغان ښار او د جوزجان ولایت والي دفتر ته هم اور ورته کړی دی. همدغه مهال د ښار کې ګڼه ګوڼه نشته. خلک تښتېدلي کوشتپېد درزاب او قانقه ولسوالیو ته همدارنګه مزار خواته تښتې کېدي. په وسلوالو طالبانو کور په کور تلاشي شروع کړې چې امنیتي ځواکونه چېرې ځای پټ شوي نه وي. امنیتي ځواکونو د درې استقامتونو کې ځانونه ځای پر ځای کړي دي. یو د فیصلفاملۍ میدان دی، بل هم هوایي ټکر دی او بل د جنګال باغ سیمه ده چې امنیتي ځواکونه مستقر شوي دي تر څو د کار دی بیت نیولو په مخه عملیات پاید. د تاسو نه هم شاین کو دو هوایی دوا کم نن در محل د بیتری هوایی حمله پر طالبانو په مرکز شبرغان کار باندې تشتره کړی دی. تر اوسه طالبانو ته دا وخت طرفات په اړه معلومات نشته. د دې تر څنګ د جوزجان د جوړپوري چارواکي وایي چې په پام کې د نن بیګا د شبرغان دفاعي عملیات پیل شي، او همدارنګه په پام کې ده چې شبرغان ته مارشال سم تازه دمه ځواکونه د دوی ځواکونه واستول شي. احسان دیرو د جنبش حزب ویان وویل چې په ټول شمال کې به سبا نظامي وضعیت اعلان شي، او د مزار او سرکول ولایتونو څخه به ولسي پاڅون کوونکي د جوزجان د بیرته نیولو په موخه سیمې ته واستول شي.
په ډیر ملکان هم په جګړه کې ښکیل په جګړه کې راګیر دي. د شبرغان ښار د نیولو لپاره له څو ورځو راهیسې هلته طالبانو حملې زیاتې کړې وې. ملکي خلکو کوم لور ته مخه کړې ده، او د ملکي تلفاتو په اړه باندې آیا څه مو اورېدلي دي؟
چارواکی تردم از ملکی تلفات و ارقام دقیق نه تاییدوی خو پرون چه خبر درلود شبرغان که در پس از فامیلی در روختون دمش سره اغاوال که دولتی باکنو ترسنگ در ملکی کسانو تا هم مرگروب را وقت کده، او اکثرا دوی اخچه و لسواله تسیده دیدی مزاخ خواد پر اتاک دیدی، او سریپل ورسن نجده لار در جوز جان تا خوسته ده چه سریپول مسیر هم نام نده. خلق گه با سریپول و جوزجان ترمان سر حدیثی مگر تدای پرزه شوی دی کلیو تپرک دی خپل کرونه پیخوده لی دی او وسائل پیخوده لی دی شهر لگه کنگونی تشت.
له تاسو مننه. بیا هم په شمال کې تمکیه و قدر منوردون که واموردل چه ده جوزجان مرکز شبرغان خار ده طالبانو لاستلوی دلی امنیتی زواکونه ده خار په چندو که زی پزی شوی، او لکه څنګه چه مو واوردل ده خار ده بیرتنی ولو لپاره هم ده عملیاتو خبره وشوه چه نور لکابل ورغلی زواکونه با هم ده خار ده نیولو لپاره عملیات پیل کړي. په شمال کې تمکیګو د غراز د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو مرکزونه هم د سخت ګواښ سره مخامخ دي. طالبانو پر ډیرو مرکزونو حملو ته زور ورکړی، او هم د کندوز ښار مرکز دی چې طالبانو په تیر کې د لنډې مودې لپاره دوه ځلې نیولی، او تېره شپه هم دا ښار د سختو جګړو شاهد و. وسلوالو طالبانو له څو لورو پر ښار بریدونه کړي وو. نور به په دې رپورټ کې واورو.
وسلوالو طالبانو تیر شپه له څلورو استقامتونو پر کندز ښار پراخ بریدونه پیل کړي وو، او د سهار تر اتو بجو پورې د ښار اړوند د چلمزار، خاکني، کوټېګرد، سرکیناو او د ابراهیم خیلو سیمو کې سختې نښتې روانې وې. اوان د ښار په فضا کې مرمۍ له مرمۍ سره جنګېدلې. د روان حالت د کندز ولایت اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي. د کندز ښار د کوټېګرد د سیمې یو اوسیدونکي رحمت الله راته وویل
د شپې مې د جنګ له لاسه قتل خوب کړی دی. البته ډېره شدیده جګړه روانه وه، دا اوس فعلا هم د ښار په څنډو کې شدیده جګړه روانه ده. خلک په کورونو کې بند پاتې دي، وتلې له کوره نه شي. کورونو کې مرمۍ لګېدلې دي، راکېټونه لګېدلې دي. بس دغسې یو وضعیت خرابه دی.
یو شمېر کندوزیان وایي که ډېر ژر د کندوز روان وضعیت ته پاملرنه ونه شي، ښایي دغه ولایت د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شي. د نوموړي ولایت د سرکې نو د سیمې یو اوسیدونکي عبدالقدیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
څوک بیرون ته وتی نه شي، کشتګزار نه کېږي، او بس جګړه روانه ده تر اوسه پورې. سر په کورونو کې مرمۍ لګېږي، اواننه لګېږي. دوباره که وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي، غټ ناورین به رامنځته کړي. کېدای شي کندوز ولایت سقوط شي. نو که چېرته حکومت رسیدګي ونه کوي خلکو ته، امنیتي ځواکونه حمایت ونه کړي، هوایي زمین، نو لر نه دي کندوز ولایت سقوط شي.
خو د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي، او دم ګړی د ښار وضعیت د دولتي ځواکونو په کنټرول کې دی. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی په دې اړه وویل
وضعیت تحت کنټرول نیروهای امنیتي دفاعي قرار دارد. دشمن در اوس مهال وضعیت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی. په مختلفو سیمو کې دښمن تمرکز بلا وختي دا او د دښمن بریدونه پر شا وتم باول شول. موږ خلکو ته ډاډ ورکو چې امنیتي او دفاعي ځواکونه دښمن ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوي.
وسلوالو طالبانو تیر شپه نه یوازې پر کندز ښار بلکې د تخار ولایت مرکز پر طالقان ښار هم خپل پراخ بریدونه پیل کړي وو او ټول شپه د طالقان ښار د درنو جګړو شاهد وو. خود تخار امنیتی چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي او دا مهال د طالقان ښار امنیتي وضعیت د دولتي ځواکونو په کنټرول کې دی.
بیا هم د امنیت په موضوع کې تمکیږو. د نیمروز ولایت د مرکز زرنج او د غرز د جوزجان له مرکز شبرغان له سقوط وروسته د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو شمالي ولایتونو په تیره بیا مرکزونو باندې هم طالبانو حمله زیاتې کړې دي. نن مخکې مې د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه د سیاسي چارو له تحلیلګر او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې د زرنج او شبرغان له سقوط څخه داسې بریښي چې د ولایتونو د مرکزونو د سقوط په اړه اندېښنې عملي بڼه غوره کوي. آیا نور مرکزونه به هم سقوط وکړي او تاسو اساسي علت څه بولئ؟
لبه د مرغه وضعیت ډیر حساس دی. جګړه ډېره په شدت روانه ده، لیکن ځینې اندېښنې او پوښتنې چې پیدا کېږي هغه دا دي چې تر دې وړاندې یعنې دوه میاشتې وړاندې کله چې دا وضعیت پیل شو په وار وار د افغان دولت مشران دا وویل چې دا اطلاعاتي راز دی او ډېر ژر به کنټرول شي او درې میاشتنۍ او شپږ میاشتنۍ طرحه ده. اوس تر ټولو مهمه دا ده چې ځینې سیمو کې جګړه نه کېږي او د جګړې نه کول ډېرې پوښتنې پیدا کوي، او که وضعیت همدغسې روان شي جګړه په مقابل کې نه کېږي نو بیا خو اندېښنې ډېرې دي. خو که چېرې جګړه وسي زه مطمئن یم چې هغه پرمختګ چې طالبان یې نن لري هغه دی نشي کولای. موږ په هر ولایت کې په زرګونه امنیتي دفاعي ځواکونه مجهز لرو، اما دا چې څه پېښ شوي دي ولې دوی ته د جګړې هغه قومندانه ورکول کېږي دا پوښتنه ده. په نیمروز کې ځینې موارد یا ځینې رسنیو یا ویډیوګانې خپرې کړې چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه ځینې وځي بې له جګړې. نو که چېرې وضعیت همدغسې روان وي او بې له کومه ستراتیژۍ او هغه طرحه چې ادعا یې کېږي درې میاشتنۍ شپږ میاشتنۍ طرحه ده هغه چې یوازې د خبرو تر حده پورې وي نو بیا خو اندېښنه دا ده چې ممکن خدای مکړه نور ولایتونه هم د دغسې وضعیت سره مخ شي.
د افغانستان اوسنی وضعیت ډیر نړیوال هم اندېښمن کړی. تیر شپه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث وشو. د دغه غونډې یوه مهمه نتیجه دا وه چې طالبانو ته خبرداري ورکول شو چې په زور غوړې وخت ورسېږي نو نړیواله ټولنه به مو په رسمیت ونه پیژني. دا هغه څه و چې د مخکې هم د ډلې ته ډیر ځلې خبرداري ورکول شوی او هڅول شوی دا ډله چې د سولې لار خپل کړي. آیا فکر کوئ چې دا ډول فشارونه به طالبان له خپل دغه اوسنی دریځ څخه په شا کړي؟
زه فکر نه کوم، ځکه تر دې وړاندې هم په وار وار د نړیوالې ټولنې له ادرسه پر طالبانو باندې دا غږونه سوي دي چې که چیرې دوی د زور لارې واک ترلاسه کوي نو نړیواله ټولنه پر رسمیت نه پیژني. خو هغه څه چې په کار و هغه توقع چې وه د طالبانو مشرتابه اوس هم د همدې شورا د ملګري ملتونو د امنیت شورا تور لیست کې دي. موقت مودې لپاره دوی د تور لیست څخه ایستل شوي وو تر څو دوی مذاکرات وکړي او دوی نړیوال سفرونه هم وکړي او ویې کړل، اما په هغه حق باندې هیڅ خبرې ونه شولې. لامل دا دی چې دا ناسته یو عاجله ناسته وه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر په یوه تلیفون باندې چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سره چې هغه د دې شورا ریاست د ریاست مسؤلیت لري غوښتنه وسوله او دا ناسته ترسره شوه. خو چېرې د دې لپاره لابیس یې وایي د 15 هېوادونه ده 15 هېوادونه چې غړیتوب دې شورا لري یوازې بهرنیو چارو وزیران دي. د دې سره بېلابېلې ومې اشکار سوی وایي اسناد وړاندې سوي وایي د افغانستان وضعیت په جزئیاتو سره شریک سوی ممکن ځینې بندیزونه لګېدلي په طالبان باندې ځینې ځینې فشارونه په پاکستان باندې راغلي وو دغو یادونه سوی. اما زه فکر نه کوم هغه اعلامیه چې پرون خپره شوه چې د دې به په کچېرې په واک زور ونیسي په رسمیت به ونه پیژندل شي دا ګواښونه مخکې سوی دي او ګټه نه راکړي.
کرا شو دا د هدفي وژنو موضوع ده. مخکې طالبانو تر ډېر ځله په هدفي وژنو کې خپل لاس لرل. په تیره بیا هغه چې په هغو کې د مدني ټولنې فعالان یا خبریالان په نکشه وو خپل لاس لرل رد کړي. خو تیره ورځ د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز د مشر دوا خان مینپال د وژنې مسؤلیت واخیست. طالبانو خبرداری ورکړی چې د چارواکو دا ډول وژنو ته به دوام ورکړي. فکر کوي چې دا به په وضعیت کې تغییر راولي یا د افغان لوړ پوړو چارواکو اراده به قوي کړي او که به کمزوري جوړی کړی هغه چې اوس د وسلوان طالبانو په وړاندې په مختلفو بڼو په سنگرونو کې ولاړ دي.
یو بار خو خدا دا کړه چې موږ د طالبانو دا خبر راغلی چې افغان چارواکي هغه به دې په نښه کوي، نو له بده مرغه دلته کې موږ د جرنالیزم تعریف خو یوازې هغه نه چې د رسنیو سره مستقیما کار کوي، د هیوادونو رسنیو سره، خصوصي رسنیو سره کار کوي، بلکې هر هغه څوک چې رپورټینګ کوي هر هغه څوک چې اطلاعات رسوي هغه رسنۍ د ګرد هغه هیڅ ډول نظامي برخه نه ده، هغه هیڅ ډول چارواکي کې هغه چارواکي چې د جګړې په اصول کې تعریف شوی دی هغه نه دی. نو دا وخان مینفال په مینفال په چیر غونې خلک ټارګټ کول دا د دې کارندوی کوي چې طالبان ټول نړیوال کنوینسونونه ټول بشري کنوینسونونه هغه نقض کوي. دا چې د افغان چارواکو په اداره کې به څومره تغییر راولي تر اوسه پورې خو په دې وړاندې هم مهم مهم کسان او مدني فعالان او ژورنالیستان په نقص شوي دي، ویشتل شوي دي، وژل شوي دي. اما په وړاندې افغان دولت دغه څه کوم پالیسینه خبره کړې چې دوی په اراده کې یو لوی تغییر ولیدل شي. نو زه فکر نه کوم چې د ښاغلي مینفال د شهادت دغه موضوع چې هم د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو په اراده کې کوم ځانګړی تغییر راولي.
د سیاسي چارو تحلیلګر او د باور غورځنګ مشر نجیب آزادو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې ګڼو ځوانانو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وسله پورته کړې. په عین حال کې د ولایت لپاره نوی امنیت قومندان خلکو ته ډاډ ورکوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره به هڅې زیاتې کړي. نور په دې رپورټ کې
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي د دغه ولایت شپږو ولسوالۍ نرخ، جلری، سیدآباد، چک، جغتو او د مرداد ولسوالۍ په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو سره دي. د یادی شورای وغړی وحید الله اکبرزوی د غراز نن ازادي راوړی ته ویل چې اوس مهال د یاد ولایت لومړی حصہ او دوهم حصہ به سد ولسوالۍ او مرکز میدان شار د افغان دولت سره دي. نو موړی وای وسلوال طالبان د مرکز میدان شار څخه په 15 کیلومتر کې شتون لري. اکبر زی وای په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې دوی او افغان سرتيري پوره چمتووالی لري. نو موړی وای په دغه ولایت کې په تیرو لس ورځو کې 150 ځوانانو د افغان سرتيرو ملاتړ کړی او د طالبانو په وړاندې وسلې پورته کړې دي.
نو موږ خپل وظیفو ته ځو، تر مورین راځي خپل وظیفو دنده ته سوي نه ټول په دفتر کې دي. نو جنگ شته نه مشکلات خوشته تقریبا په دوه درې څلورو لاس ورځو کې تقریبا 150 کسه ښه ښه ځوانان وو چې د امنیتي ځواکو سره ملګري شول او سوای ورته ورکړل. البته د مو پرزی پر او باندې ریاست امنیت خنو ته تزیه شول او دوی ته موشنن تزیه شول او سلام ورته تزیه شول او د وردګو خلک خو د اول نه په ټول معلوم دی چې د حکومت په لور خلک دي، نظام غوښتونکي خلک دي.
بل خو بیا دغه ولایت لپاره نوی امنیت کمانډان سمنوال پیدا محمد ترخیل په دنده پیل وکړ. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د یاد ولایت د والی او یا هم نوی امنیت کمانډان سره خبري وکړي، خو هغه په جاړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو د یاد ولایت امنیت کمانډان د ویلامې په خبرولو سره د میدان وردګو ولایت خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. لږی وړاندې د یاد ولایت د امنیت کمانډاني چاري مصطفی مایار سمبالولې. د دې ترڅنګ د ولایتي شورا یو شمیر نور مسولین بیا زیاتوي چې په دغه ولایت کې د رواني جګړې لامل د ملکی خلکو تلفات زیات شوی دي. دوی زیاتوي چې تازه تیر ورځ په دغه ولایت کې پر یو پلان کوچ موټر د راکټ لګیدو او د زول عمل 15 ملکی وګړي وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي. د ولایتي شورا بل غړی محمد سردار بختیار وایي چې په تیرو شلو ورځو کې د کابل بامیان دوه ملاری په وجدو کې د طالبانو بریدونو او مین چاودونو لامل څه باندې 15 مسافر وژل شوی دي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په دې ورستۍ کې ویلي چې د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 15321 ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته ده چې نسبت تیر کال ته 80% زیاتوالی پکې راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د ولسوالیو تر سکوت راورسته پر مرکز میدان شار خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. په میدان وردګو ولایت کې د ولایتي شورا مسولین پر داسې مهال د وسلوالو طالبانو په وړاندې د وسلو د پورته کېدو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو پر ګڼو لویو شارونو بریدونه پیل کړي او د یو شمېر شارونو د نیولو ادعایه هم کړې ده چې د یادی جګړې پر مهال په شارونو کې زیات ملکی خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسیدلې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وستر صنعتي هیوادونو یا جی وډلې ایران د عمان په اوبوت نږدې په مرسر سټریټ تیل وړونکو بیړۍ په حمله کې په لاس لرلو تورن کړو. د ایران د بی پلوټ الوتکې د حمله شواهد څرګند کړل. دوی وایي متخصصانو ته د شواهدو له مخې څرګند شو چې حمله کوونکي بی پلوټ الوتکه په ایران کې جوړه شوې وه. نور په دې رپورټ کې
د امریکا پوز او د اوسترو صنعتي هیوادونو ډلې چې په جیو مشهوره ده پرون جمعه ایران د عمان اوبو ته نږدې په نړیوالو اوبو کې د تیرې اونۍ په حمله کې په لاس لرلو تورن کړ. د امریکا د پوز مرکزی قومندانۍ وویل د هغې بی پیلوټ الوتکې په اړه معلومات یې راټول کړي او ارزولي چې پر مرسر سټریټ تیل وړونکي بیړۍ یې حمله کړې وه او پترس کې د دې بیړۍ یو برټانیي ساتونکی او رومانی مانو ووژل شو. د امریکا د پوز مرکزی قومندانۍ وای امریکایي متخصصان د شواهدو پر اساس د نتیجې ته ورسیدل چې بی پیلوټ الوتکه په ایران کې جوړه شوې ده. له بلې خوا اوسترو صنعتي هیوادونو دا بریټ پکله کوغند او هغه پر دې بیړۍ غیر قانوني بریټ وباله. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي ټول موجود شواهد په ښکاره ښیي چې ایران دا بریټ کړی دی. پرون په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر وویل چې د بیړۍ په حمله کې د ایران د لاس لرلو شواهد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارل دي. باربارا وودوارد رویټرز خبری آژانس ته وویل پر هغو څېړنو چې د بیړۍ د ویشتلو په اړه شوي باوري ده. له کوم سیستم څخه چې د دې حملې لپاره کار اخیستل شوی هماغه سیستم دی چې په ایران کې په جوړیدونکو بی پیلوټ الوتکو کې کارول کیږي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د دایمي استازي مرستیالی زهرا ارشادی وویل ایران په دې بریټ کې لاس نه لري او دا اسرائیل دی چې په سیمه کې به سباتی رامنځته کوي. د امریکا د پوز مرکزی قومندانی یا سنت کام وای د بی پیلوټ الوتکې حمله د بیړۍ په هغه برخه کې چې د مانو کابین موقعیت لري شپږ فوټه سوری جوړ کړي او کابینې زیانمن کړي دي. د قومندانی همدارز وای د دوی پوزیانو له سمندره د بی پیلوټ الوتکې څو ټوټې را ایستلې او د هغو له څېړنو وروسته دې نتیجې ته رسیدلی چې دا بی پیلوټ الوتکه د ایران ده. د دغو موادو په اړه څېړنې د امریکا د سمندري ځواک په مرکز کې چې د بحرین په منامې کې دی شوي او د لا دقیق تایید لپاره امریکا ته یوړل شوي چې د امریکا د پوز په لابراتوارونو کې وڅېړل شي.
ستاسو له پیغامونو
زه هم در د لغمان ولایت د بلی آباد د قریه یو تن اوسېدونکی یم. د بلی آباد د قریه د بدول آباد د مکتب د یولسم صنف شاګرد یم. دا چې مونږ مکتب تقریبا دوه کاله کېږي فارغین ورکو تر اوسه پورې د مکتب تعمیر نه لرو او په پردی کور کې یا د ونو لاندې خپل تدریس ته دوام ورکوو. مونږ هیله دا ده د محترم وزارت معرف څخه چې مونږ دا ستونزه واوري او غور وکړي مونږ ته د مکتب یو ودانۍ جوړ کړي. وزارت بادشاہ ہلمن ولایت سخیانی اڑکنی والے مثال ہو سنائی پول چالے کے طالبان ادا سے بعد ہاتھ جوڑ کر دی کہ دا آئینہ کشم کے دی اس عمومی روان دا بغرا و بج دی بندی کر دی اور پرخشی کی خواہ وہ لکڑی دی اور داخوا و تقریباً انزل شد رزکی دی دی پر بندی کر دی داخل ہو چی نوزاد چارواق خدا ہل دا دا ول سالی دا سوونی چی اور دا دل پر عملیت ناولی داخل ہو سر وقت آشار. سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې پرخیو کوم ودان پیغامونه تل راته سپټوي او موږ هم تل خبرو د خبرونه دوه مینه مېته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهروي تان د څنګه او حقیقت څه دی په حقیقت څه دی خبرونه کې مو په افغانستان کې د روانو جګړو په ترڅ کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونې موضوع چړلې ده خو په افغانستان کې د ګرمۍ او بخې د ماسپخ د مازیګر څلور نیمه بجې شو احمد تکل د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي
د جوزجان رستيال ولی له فرانس پرس خبري اژانس سره په خبرو کې د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان ښار سقوط تایید کړی دی. د راپورونو لمخه طالبانو د شبرغان زندان هم نیولای او محبوسانی خوشی کړی دی. د کندوز د عامه روغتیا رئیس وای په کندوز ښار کې د تیر شپې له جګړې وروسته تر دې دمه د کندوز حوزوي روغتون ته یو لسمړي او اته درشتنه ټپيان راوړل شوی دی چې تقریبا ټول ملکی وګړي دي. تندر قولی اردو وای چې د پکتیا په مرکز او په احمد ابا او سید کرم ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوسټو د طالبانو ډلې زی حمله په شاتم بول شوی او په ترڅ کې 15 درش تنه طالبان وژل شوی دي. د متحده ایالاتونو او برتانیا حکومتونو لخپل وګړو غوښتي دي چې سم د ستیل افغانستان او زی اسرائیل نن د غزه په ترنګ کې دوه اهداف په نخښ کړل. د اسرائیل او پاوز وایي چې جنگي الوتکوې د حماس یو پوځي مرکز او د میزایلونو یو وشتنځای ویجاړ کړل. د امریکا پاوز او د نړۍ اوستر صنعتي هیوادونو ایران د عمان په اوبو کې پر یو ټانکر بیړۍ د برید مسؤل بللای او تمه ده چې په متحده ایالاتونو کې نن د سټورګس د موټر سایکلز غلولو د کلنی فستیوال شاوخوا ولکه ګډونوال په جنوبي داکوټا ایالت کې دمو وکړي. د فستیوال تیرش با پایل شو.
او اوس هم پاموکلی سپورتی خبرونه ده.
کابل کې د سنوکر اتم پړاو غوړه سیالي نن پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخه غړي مجيب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل په دغه سیالیو کې د کابل له 250 کلبونو څخه لوبغاړو ګډون کړی چې څلور ورځې به دوام وکړي. ښاغلی قاری زاده وایي د سیالیو موخه د سنوکر او بیلیارد آسیایي لوب لپاره د غوره لوبغاړو غوره کول دي. په پکتیا ولایت کې د والیبال سیالۍ او ټورنمنټ پای ته ورسید. د دې ولایت د بدني روزنې رئیس محمد داوود محفوظ نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټورنمنټ ملي بیرغ قانون د دغه ورځې په مناسبت جوړ شوی و. د ښاغلي محفوظ په خبره په دې ټورنمنټ کې د ګردیز ښار نه لس لوبغاړو ګډون کړی و. دغه لوبو درې ورځې دوام وکړ. د سیالیو اتلولي د غازی آباد لوبډلې په خپل نوم کړه او د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې تیز توپ اچوونکي جیمز اندرسن د انګلستان او هندوستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ په روانه ټیسټ لوبه کې د هندوستان څلور لوبغاړي وسوځول او په دې سره یې په ټیسټ سیالیو کې خپلې وکټې شپږ سوه ویشت ورسولې. د کرکټ نیکس خبري اجانس له قوله جیمز اندرسن یاد شپږ سوه ویشت وکټې په یو سلو درې شپېته سیالیو درې سوه دوه اننګزونو کې اخیستې چې په دې سره د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې دریم زیاتې وکټې اخیستونکی لوبغاړی شو. تر دې مخکې د هند ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی انیل د شپږ سوه نولس وکټو په اخیستو سره شتون درلود خو جیمز اندرسن له هغه څخه دا مقام ونیو. انیل یې څلورم مقام ته راښکته کړ. د دې اژانس د معلوماتو له مخې د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې تر ټولو زیاتې وکټې د سریلانکا مورال تاران اخیستې چې په درې سوه نهه دېرش اننګزونو کې یې اته سوه لوبغاړي سوځولي دي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په افغانستان کې د روانې جګړې یوان دیخنه د بشري حقوقو نقض دی. په کابل کې د امریکا سفارت په څلورو پرلپسې اعلامیو کې طالبان تورن کړل چې روانه جګړه کې بشري حقوقو تر پښو لاندې کړي. پر دې ډلې تور دی چې یوازې کندهار کې د غچ په تور نږدې زر تنه وژلي دي. حکومت هم تورن دی چې د هوایی بمبار او د خلکو د بې ځایه کېدو له امله یې د هغوی حقونه تر پښو لاندې کړي. اوس د جګړې په دوام افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د بشري حقونو د دفاع مسله څومره تر پوښتنې لاندې ده؟ آیا یو ځل بیا د نویمې لسیزې بشر ضد جنایات تکرارېږي؟ نن حقیقت څه دی خبرونه کې پر همدې موضوعاتو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان د رئیس لالګل لال صاحب سره خبرې کوو. لال صاحب، ازادي راډیو ته ښه راغلاست. که زه ورسره پوښتنه یو ځای وکړم، د بشری حقوقو د سرغړونې لاړخه اوس مهال افغانستان په کوم ځای کې دی؟
په موجوده وضعیت د بشری حقوقو په هیواد کې به هیڅ ساره پیدا نه کړي. په تیرو وختونو کې په یقین سره چې د بشری حقوقو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی او ډیر خوشنونکی دی.
که جګړه دوام وکړي د بشر ضد جنایتونو د څومره بدو پیښو احتمال شته؟
دا اوس هم په هیواد کې نه یوازې بشري سرغړونې بلکې جنگي جرمونه د ورځې معمول جوړ شوی دی او هر ورځ موږ ګورو چې د هیواد په هر کونج کنار کې د جنگي جرمونو خبرونه رسیږي او دا ولسته او په ځانګړي توګه باندې د جنگ قربانیانو ته او ملکی خلکو ته د اندېښنې وړ دي.
صحیح، په هغه اندېښنې چې لدی اړخې په ځانګړي ډول اساس سازمان لري تر کومې کچې دي؟
لکه څنګه چې د جنگ د قربانیانو او د هغې د کورنیو او د ولس اندېښنې دي، زمونږ اندېښنې هم ورته اندېښنې دي او که خدای مکړه وضعیت همدغه ډول باندې روان وي نو په افغانستان کې به بشري ناورین خدای مکړه رامنځته کیږي. دا اوس هم ګورو چې 15 میلیونه خلک د جګړو د لاسه په کور دننه بې ځایه شوي دي، 10 میلیونه وګړي ملا د پخوا نه د لوږې د کرښې لاندې ژوند کوي او ډېری په دې کې د شپې په لوږه خېټه باندې واده کیږي، 4 میلیونه ماشومانو پر وړاندې باندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي جګړو د لاسه، او همدغسې 3.5 میلیونه ماشومان په ترانو یا په شاکه قارونو باندې اړ شوي دي. او د دې په څنګ کې د 13 کلنې جګړې په طرز کې تقریبا څه د پاسه 3.5 میلیونه خلک مو شاهدان ورکړي دي او همدغسې معلولین دي. نو دا ټول هغه څه دي چې د یو فقیر یو جنگ ځپلې ټولنې په سر باندې داسې یو وضعیت باریږي او نه یوازې دا چې جګړه زموږ دپاره لوی مصیبت ګرځېدلی دی بلکې دلته وبا، هغه وبا چې په ټوله نړۍ کې خوره شوې کورونا، دا یو بل مشکل دی چې ولس سره لاس په ګریوان دی. وچکالي یو بل مصیبت دی او طبیعي پیښې ورسره هم چنان. دا ټول هغه څه دي چې په داسې وختونو کې د هممهاله د جګړو سره یقینا ولس او زمونږ اندېښنې راپارولي دي او بیا بیا ولس د جنگ د ښکېل خواونه غوښتنې کړي دي. هغه چا نه غوښتنې کړي چې هغوی د جنگ کرښې سره مرسته کوي او هغوی ته کومکونه کوي او د هغې باندې غږ کړی دی، په نړیواله ټولنه باندې مو غږ کړی دی، په ملګرو ملتونو باندې مو غږ کړی دی، جنګي جرمونو په نړیواله محکمه مو غږ کړی دی چې د افغانستان وضعیت په اړوند باندې بې تفاوته پاتې نه شي او که چېرته بې تفاوته پاتې کیږي نو دا ناورین به په نړۍ کې خدای مکړه ډېر بې ساری وي.
نمې لومړی را په دې خوا جګړې زور واخیسته، په ځانګړي ډول باندې ستاسې ادارې د بشر حقونو یا د بشری ضد جنایتونو په برخه کې سم مستند معلومات ترلاسه کړی دي او کې د چاله خوانه ډیر تر شوی دي؟
ګوره په اوس خلا په هیواد کې وضعیت هغه څه تاسو شاهدان یې ولسی شاهدان دي، جګړیز وضعیت ته او هیڅوک نشي کولای چې د جنگي جرمونو او یا د بشري حقونو په سرغړونو باندې چې تیړنې تر سره کړي تر څو پورې مستند کړي. ولې په رسنیو کې راپور کیږي هغه پیښې چې په ویډیوګانې مخې ته راځي هغه ټول ویني په سترګو باندې چې هغه د بشرپالنې د نړیوال قوانینو له مخې یا د اسلامي قوانینو له مخې هغه جنگي جرمونه دي او د بشري حقونو سازمان همرا توانمندی هم نه لري چې د هیواد په ټول کونجو کنار کې دغه پیښې وڅېړي او مستندې کې په داسې حالاتو کې چې هیڅوک هغو سیمو ته لاسرسی نه لري په کوم ځای کې چې اکثره د جنگي جرمونو پیښې رامنځته شوي دي.
حال صاحب، په قندهار ولایت کې راپورونه خپاره شول چې نږدې 1000 تنه ملکیان همدارنګه د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې ځینې ملکیانو ته د حکومت مخالفین تورن شول چې دوی له کورونو راوستي دي، په یو شمیر برخو کې داعش او په ځینو کې طالبان او د غچ اخیستنې په تور باندې وژل شوي. په دې برخه کې کوم معلومات شته؟
لکه څنګه چې مغه سپر رسنۍ کې په دې اړوند باندې خبرې کیږي، راپورونه ورکول کیږي، زمونږ معلومات هم دغه دي. ولې د داسې پیښو په اړوند باندې ځانګړې څېړنو ته اړتیا ده چې بېطرفه پلاوی وټاکل شي، هم د مخالفینو په ځانګړې توګه د طالبانو او د حکومت او په مشوره او د هغه په مرسته باندې چې هغه کې ملګری ملتونه هم شامل وي، نور د بشري حقوقو نړیوال بنسټونه هم شامل وي، او ملي د بشري حقوقو به طرفه بنسټونه هم شامل وي، تر څو پورې سیمه تلاړ شي او د آئینی واقعیتو پرانا کې چیرنه تر سره کړی، تر څو پورې معلومه کړی چې هغه اداوی شتون لري پر سنوي کې په ویډیوګانو کې چې دا پیخي په څه ډول باندې دي او د چا د خوانه رامنځته شوي دي، نو د هغې په صورت کې بیا سړی ویلی شي چې دا پیخي څومره پیخي دي او د چا د خوانه رامنځته شوي دي او ملامت لوری کوم یو دی چې هغې ته ګوته ونیول شي. خو زه په یقین باندې ویلی شم چې د جنګي جرمونو پیخي نه یوازې په کندهار کې او په مالستان کې، بلکې د هیواد په کنج هر کنجو کنار کې دغه پیخي بیخي د ورځې معمول ګرځېدلی دی.
په دې برخه کې د نړیوالو په ځانګړي توګه د بشري حقوقو د سازمانونو مسؤلیت څه دی؟ هغه چې په لویه کچه باندې کار کوي څو دا ډول پیښې وڅېړل شي او عاملانه سزا وویني.
بشري حقوقو نړیوال نهادونه خو ګوري چې وخت په وخت باندې راپورونه خپروي، د دې نه اخوا ته هغه نور څه کولی هم نشي، ولې کوم نړیوال بنسټونه چې د داسې پیښو په اړوند باندې مسؤلیت لري، د افغانانو په اړوند باندې مسؤلیت لري او د افغانستان پر وړاندې باندې مسؤلیت لري، هغه ملګري ملتونه دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ده، د بشر د حقوقو شورا ده، د ملګرو ملتونو او د دې په څنګ کې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه ده. هغې باید په دغه وخت کې لاس په کار شي. په خواشینۍ سره هغې هم یوازې په راپورونو باندې بسنه کړې ده، او هغه څه چې په دغسې حالاتو کې دوی ته د افغانانو پر وړاندې باندې مسؤلیت سرته رسول په کار دي، او یا د افغانانو غوښتنه او امید او هیلې د دوی نه کومې دي، په هغه شکل باندې تر اوسه پورې دغه مسؤلیت دغه نړیوالو بنسټونو چې ما ورته اشاره وکړله دوی سرته نه دی رسولی. د دوی تقریبا د تیرو څلورو لسیزو نه را په دې خوا باندې ډېر پیکه برخورد او پس برخورد د افغانانو پر وړاندې باندې تر اوسه پورې خپل کړی دی. نور د دغسې حالت نه دوی باید راوځي او عملا لاس په کار شي، تر څو پورې افغانان د دغسې ناورین نه چې دا موجوده هم د انساني ناورین په هیواد کې روان دی، د دغه ناورین ته څنګه د پای ټکی ښودلی شي او د راتلونکي هغه خطرناک ناورین چې رامنځته کېږي مخکې تر مخکې د هغې د مخنیوي لپاره باید دوی چټک او عملي ګامونه پورته کړي، تر څو پورې ولس د دغسې ناورین نه وژغوري.
د بیطرف څېړنې یادونه وکړه، د افغانستان په روانو شرایطو کې د بشر ضد جنایاتو د بیطرف څېړنې احتمال او یا امکان شته؟
دا بالکل ولې نشته دی. دا د جنګي جرمونو نړیواله محکمه او د هغې څارنوالي د همدغسې وختونو کې چې کوم جرمونه رامنځته کېږي او هغې ته د جنګي جرمونو نوم ورکړل شوی دی، هغه څلور تعریف شوي جرمونه دي چې د دوی په صلاحیت کې راځي، او څېړنې باید په همدغسې وخت کې وشي او قضیې هم پیښې هم مستند شي او عاملین هم مستند شي او هغه دوی ونیسي او د دغه نړیوال قوانینو په رڼا کې د کړو اعمالو او کړنو سزا ورته ورکړي. د دغې محکمې ځانګړتیا همدغه ده چې دوی په جګړو کې چې کوم جرمونه رامنځته کېږي هغه د دوی صلاحیت دی چې هغه وڅېړي او عاملین د عمل په سزا باندې ورسوي.
لال صاحب، موږ د تیر تاریخ په برخه کې هم د بشر ضد جنایاتو یو تور څپه لرو یا یو تور څپر کې لرو، اوس کچېری د بشر ضد جنایات پر روانه جګړه کې تعقیبېږي، ډاډه یاست چې عاملانو ته یې سزا ورکول کېږي کنه؟ په دې برخه کې به هم لکه د تیر په څیر هر څه پټ پاتې شي.
همدغه د خواشینۍ خبره ده چې تاسو ورته اشاره وکړله. تاسو وکتل چې په تیر کې کوم جنګي جنایات په هیواد کې رامنځته شوي وو او هغې ته د بن کومه پرېکړه چې شوې وه هغې کې د انتقالي عدالت د پروسې د پلي کېدو یو مهم جز و. په خواشینۍ سره په هماغه وخت کې زموږ حکومتونو د دې لپاره سیاسي اراده هم نه درلودله، او د بلې خوا نه دوی د په د کور دننه او په نړیواله کچه باندې دغه د انتقالي عدالت پروسه چې کومه وه هغه د مصلحتونو ښکار شوله. زه په دې باندې یقیني یم که دغه د انتقالي عدالت پروسه په هیواد کې پلی شوې وی، نن به موږ د ننني بحران او د ننني غمیزو شاهدان نه وو. خو که د تیر نه پوښتنه شوې وی نن به دغه د شل کلن جنګي جنایاتو شاهدان هم نه وو. دغه نن هم چې ورځ تر بلې جنګي جنایت زیاتېږي او ملکي مرګ ژوبله زیاتېږي، د دې یو مهم لامل همدغه دی چې په تیر کې د هېڅ جنګي جنایتکار نه پوښتنه نه ده شوې. نو موجوده د کرښې جنګیالیان چې کوم دي د ټولو خواوو، هغه په دې باندې فکر کوي چې د تیر نه چا پوښتنه ونه کړه نو زموږ نه به څوک په راتلونکي کې پوښتنه وکړي. خو د یو ورځ به ضرور هم د تیرو نه پوښتنه کېږي، هم به په موجوده تیر شل کلن دور کې چې شوي دي او یا په آینده کې کېږي د دغه جرمونو پوښتنه به ضرور کېږي. خو په خواشینۍ سره چې زموږ حکومتونو د ډېرې تنبلۍ نه کار اخیستی دی او ولس او د جنګ قربانیانو غږ نه دی اورېدل شوی، ولس هم د تنبلۍ په خوب باندې وده دی، ولس هم خپل آواز نه پورته کوي، خپل غږ نه پورته کوي. که ولس د دې دپاره دادخواهي وکړي او خپل غږ پورته کړي، زه په دې باندې بیا هم یقیني یم چې زموږ دغو غوښتنو ته رسیدګي هم په ملي کچه باندې کېدلی شي او هم په نړیواله کچه کېدلی شي.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال صاحب له تاسې ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هیواد
د تان دي څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې به ووري چې ولې ځینې ځوانان جاری هوا سایل لکه چاقو برچا او ځینې نور لزان سره ګرځوي.
بس روزل شوی چې د هر څه تر لاسه کولو یوازینې لار زور کارول دي.
د دې وسایلو د ګرځولو پایله څه کیږي؟
ټولنه هم ورسره خراب کیږي، مختلکی
او ځوانان څنګه د جاری هوا سایلو لکارولو را ګرځول کیدای شي؟
محیطي چاپیریال باید بدل شي، په دریم ګام کې په شخص کې باید تغییر راشي.
دا سه ځوانان ډیر دي چې په جیبونو کې جاری هوا سایل وي یا هم ترملا تړلې وي. دا جاری هوا سایل چې په خارونو کې په مهزر او پارزانه به خرڅې کی، ځکه ځوانانو ته هم خستل آسان وي. دا جاری هوا سایل هغه وخت ځوانانو لخوا کارول شوی هم دي چې له چا سره لانجر اغلي او حتی په همدې وسایلو قتلونه هم شوی. نو سره له دې چې دا وسایل د بدبختیو سبب کیږي، ولې ځوانان لزان سره ګرځوي؟ د میدان وردګو اوسیدونکو هیواد رفعت علت په ماشومتوب کې وهل یا د بدو ملګرو سره ګرځېدا بولي.
ایو خدای دې چې ماشومتوب کې دوی په رواني لحاظ ځورول شوی دی، د دوی سره داسې چلند شوی دی چې دوی فکر کړي یو داسې روزل شوی چې د هر څه تر لاسه کولو یوازینې لار زور کارول دي. د زور کارول لپاره بیچاره هغه وسایل دی او وسیله ګرځوي. مثلا د مور او پلار له لوري د ځینې غوښتنو پوره کولو په مقابل کې دوی رټل شوي دي، وهل شوي دي. دوی همداسې فکر کړی دی چې د هر څه حل لار په زور کې ویني، په داسې و چلند کې ویني چې په دې هغې په وسیله د چا خوله چوپ شي. نو د دې دا لامل کېږي چې کله دوی لوی شي د نورو هر څه وختونو ترلاسه کولو لپاره دوی همدا جاری هوا سایل کاروي او خوند ترې اخلي. ځینې کسان د په ماشوموالي کې ښه وي، د کورنۍ ښه چلند هم ورسره وي او د جاری هوا وسایلو څخه لرې ساتل شوي وي. خو چې کله لوی شي د بد ملګرو سره اموخته شي، د هغوی سره وګرځي، د هغوی عادتونه په دوی باندې اغیز کوي.
لیکوال نور افضل عابد وایي دا چې ځوانان جاری هوا سایل ګرځوي ډیر کله علت په ښوونځیو کې د زده کوونکو ډلې جوړول وي چې دوی بیا له نورو سره لانجې کوي او په دې خاطر دوی د جاری هوا سایلو کارولو ته مخه کوي.
دغه مشکل ډیر په ښوونځیو کې وي چې په ښوونځیو کې جنګونه کوي، هلکان ښوونځیو ته چاقوګان، بکس پنجې او یا داسې نور شیان راوړي. ځکه هلته ښوونځیو کې موږ هغه معرف سیستم چې دی د نظم ډسپلین برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي او دوی نشي کولای چې زده کوونکي په ښه ډول هغه لکه څه ډول چې اړتیا ده په هغه ډول یې منظم کړي او کنټرول پرې ولري، له دغو شیانو لرې وساتي. نو په ښوونځیو کې جنګونه کېږي، ډلې ډلبازۍ جوړېږي او بیا بعضې هلکان مجبورېږي چې دغه شانو نه استفاده وکي او دغه راوړي. یو بل لامل کورنۍ هم دی چې زیاتره کورنۍ خپل اولادونو ته یا خپل ځوانانو بچانو ته داسې ځانګړې پاملرنه نه کوي چې دوی وڅاري چې له کوره بیرون وځي کوم کارونه کوي. دغه کیسه بیا ورو ورو رالویږي او بعضې وخت خوان تر غلاو هم رسیږي.
منصور نیکمل وایي په افغاني ټولنه کې د جاریه وسایلو کاریدل ډیر دي او ځوانان چې ډیر کله له ټولنې متاثره کیږي دوی هم هغه څه کاپي کوي چې په ټولنه کې وي.
ځینې ځوانان په دې خاطر دا کار کوي ترڅو خپلو همزولو یا خپلو دوستانو ته یا خپلو سیالانو او حریفانو ته خپل زور ښکاره کړي. دوی د زور ښودلو لپاره یا د دې لپاره چې د هغوی پر وړاندې کم رانه شي د جاریه وسایلو ګرځولو ته مخه کوي. بل دا چې محیط او چاپریال هم ډیر خاص اغیز لري. کله چې ځینې نوي ځوانان په خپل محیط کې یا په خپل چاپریال کې هغه کسان چې دغه جاریه وسایل ګرځوي هغه ویني د هغې څخه متاثره کیږي او د جاریه وسایلو ګرځولو ته یا د هغې استعمالولو ته مخه کوي.
د خوست اوسیدونکی جان محمد منصور وایي د جاریه وسایلو ګرځول ښه پایله نه لري او د ټولنې نظم خرابوي.
نتیجه یې ښه نتیجه نه ده. د مثال په توګه دلته زموږ په کلي کې یو ځوانو پلار وفات شو، تقریبا د 12 نفرو سرپرستی ور په غاړه شو. خپل فامیل کې ډیر کوشش یې وکړ چې هر طرف ته لاس واچو چې دغه بېوزلۍ ته یا مثلا اقتصادي مشکلاتو ته معقوله د حل لاره پیدا کړي، خو ناکام شو. بالاخره د مجبوریت نه مثلا دغه جاریه وسایلو ته مخه کړله او غلا او بعض نور داسې منفي کارونه شروع کړل. دغه پایله دا وله چې یوه ورځ دایم د خلکو سره مقابل کیږي، بالاخره دایم زخمی کیږي په شفاخانه کې او داسې زخم ورته جوړ شو چې اوس خپل ځای نه شي چې پورته کېدل او خپل ځای کې په کور کې پروت او مشکلات یې نور هم ډېر شول. او بل نتیجه دا ده چې ټولنه هم ورسره خرابه کیږي، مختل کیږي، ورسره د خلکو ذهنونه به مغشوش شي، خلک به په ډار کې په ویرې کې وي، نو د دغه ټولو کارونو مخنیوی بشي.
ژورنالیست مریم هوتک وایي په ځوانانو کې احساسات ډیر وي او کله هم چې دوی احساساتي کیږي نو جاریه وسایل یې په لوی مصیبت اړولی شي. د نوموړي په باور کورنۍ باید په خپلو ځوانانو پام وکړي چې جاریه وسایل ونه ګرځوي.
دوی باندې احساسات زور دي او د ځوانۍ په موسم کې احساساتي خلک دي. د وړې خبرې په کته پورته کېدو سره دوی هغه جاریه وسایل لکه چاقو ده یا مثلا برچه ده، بوکس پنجه ده، داسې نور شیان دي کاروي چې دې کې قتل هم رامنځته کیږي، دې کې یو څوک زخمي کیږي. هم دا د دوی د ټول عمر د بندي کېدا حتی د مرګ سزا هم دوی ته ورکول کېدای شي، د دوی د ټول عمر د بربادۍ سبب ګرځيږي. نو په دې خطر باندې تجربه چې بد واقع به د جاریه وسایلو د کارولو یو څوک تجربه کې ښه به دی چې هغه وسایل بېخي ونه کاري. بل کورنۍ باید ډېر اکمیت ولري په خپلو اولادونو باندې، باید هغوی ته خپل نظر لاندې وساتي.
دا چې ولې ځوانان جاریه وسایل ګرځوي او څنګه د دوی او جاریه وسایلو ترمنځ فاصله رامنځته کیدلای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوز او الحق شم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، نن سبا یو شمیر ځوانان له ځان سره چاقو په جب کې ګرځوي، بوکس پنجه په جب کې ګرځوي. دغه چاقو ګرځول یا د بوکس پنجه ګرځول یا دغسې نور وسایل دا دوی د ځان د ساتنې په خاطر ګرځوي که نه نورو ته د ضرر رسولو یا د بدماشۍ کولو په خاطر؟
په اجتماعي لحاظ په ټولنیز روانپوهنه کې دا یو مسله ده چې څومره یو کس په خپل محیط او چاپیریال کې، په خپلو ډلو کې، په خپلو ټولنو کې منل کیږي. د دې پذیرش یا د منلو مسله ډیر یو جدي حس دی، ټولنیز حس دی. هر څومره چې یو کس ته د شرایط کم وي چې ټولنه کې ومنل شي، هغه اړ کیږي چې د ژوند یا د محیط هغو توکو ته لاس وشي چې هغه په محیط کې منل شوی دی، تر څو چې دی ځان په نورو باندې ومني. د دغې دپاره بیا مختلف موډلونه الګوګان شته. د اتلولۍ هم په همدې ځای کې الګو موډل دی چې مثلا ځینې کسان شته چې اتل مني، قوي کسان مني، زورورتیا په فزیکي لحاظ باندې بیمانه کیږي. هلته دوی باید خپل اتلولۍ معلومه کړي. همدې په خاطر چې تاسو ځینې ګوري د ځوانانو کې خپل
چیرې خاص ډول جوړوي، لباسونو کې خپل خاص ډول شکلونه راوړي او جامې اغوندي. د تواتر دقیقا د چړو چاخوګانو د برچو کارون هم همدغه پورې ارتباط لري. حس د دې چې زه هم کولای شم په دغه محیط کې چې ډېر زیګ محیط دی زه هم یو څوک ووسم، زه هم جلب توجه وکم، ماته هم ټول پام وکي. دا زه فکر کوم چې محرومیت پورې راګرځي. مونږ په دې خاطر چې نه منل کیږو د نه منلو د محرومیت له وجې راځو یو تشتلاس چې وچ ښکاره شو. ډېر نمونه هم دغه دي. تاسو په لوی معنا باندې هم دا کارولی شئ. د جنګ او جګړې یو اساسي لامل هم ډېر ځایو کې د ټولنو د ډلګیو همدا وي چې هغه ډلګۍ چې نه منل کیږي هغه ډېر جنګ کوي. دویمه مسله دا ده چې زموږ محیط ډېر زیګ محیط دی. تاسو چې باندې بازار ته ووځئ په همدې ښار کې هستن، رنګونه ډېر تیز دي، ډېر زیګ دي، ترانسپورت ډېر زیګ چلیږي، خبرې په جګ غږ باندې کېږي، د سیبل د ټولو جګ دی، غوږونه ټول لوړ د سیبل سره بلد دي، موسیقي ډېره زیګ اورېدل کېږي. دغه ټول داسې ښیي چې محیط او چاپېریال چې دی دته عیار شوی نه دی چې دلته معتدل انسان په معتدل روحیې سره معتدل روان سره وشي کولی ژوند.
کله چې موږ غوښتل چې دا معلومه کړو چې دغه وسایل څوک ګرځي ټولنه کې، ډېرو دا خبره وکړه چې مثال دا بې سواده خلک دا کار کوي یا دا وزګار خلک دي. خو موږ په انتونونو کې لیدلې چې ستاسو په نام داسې ډلې جوړې کړې، بیا دوی وسلې ګرځوي، چاقوګان ور سره وي، خلک وهي، دوی بیا ولې دا کار کوي چې یو څوک پوهنتون ته راغلی چې یو څوک ښوونځي کې د درس هم وایي، له هغه خو دغسې تمه نه شي کېدلی.
علم د یو انتقالي پدیدې په صفت چې یو کس نه بل کس ته انتقالېږي، یو توکي نه بل توکي ته انتقالېدلی شي په کتابو کې، نشي کولی بعضې وخت چې زموږ د ارادې مخنیوی وکړي. مونږ خاص ډول جوړښتونه لرو، د کوچنیوالي نه دا جوړښت منځ ته راغلی دی. انسانان د بیرابیرو وجوهاتو له مخې ډېر احساساتي وي، لږ سنجشي مسله ډیر لږ سنجولې سي، خو ډیر لوی برخورد خودلی شي. د خپل ځانه جدي برخورد په ځینو ټولنه کې د جرمي لاملونو لپاره د څېړنې وړ ده او ډیرو په باندې څېړنې کړي دي چې ولې کله وخت د یوې وړې مسلې د یوې خبرې ارزشي بار چې په باندې شته دی، ډیر ډلې یو بل پسې کوي چې قتلونه ورسره جوړ شي او جګړې په باندې جوړ شي. تاسو په تاریخ کې وګورئ ځینې جنګونه حتی د وړو وړو مسایلو په سر شوي دي. علت اساسا تر اوسه پورې د څېړنو له مخې دا دی چې د دغه کسانو معمولا د سنجونې برخه په وجود کې ډېره ضعیفه وي. اوس که زه مچ عوامل څنګه د بې سواده میندو پلرونو، د ډیر بد فرهنګ کورنیو، د ډیر نا اسلوب او غلطو فرهنګي ارزښتونو د شتون له وجې او د ډیر پراخې محرومیتي پیښې له وجې، د جنگ له وجې، د ډیر ډیر نورو شیانو له وجې زموږ محیط کې چاپېریال شته ده. زموږ جوړښت په کلونو کې همداسې کېږي. بې کله چې پوهنتون مکتب دورې همداسې وي، کله چې د پوهنتون دورې همداسې وي، حتی په لوړ سن کې دغه ممکن دي. بنان دا جوړښتونه دي کو ور جدي دی مخنیوي کو د تدریجي مسره د ډیر لوی مسره د کوچنیوال نه باید به تربیه ورته وشي.
دغه وسایل چې مخکې مو یاد کړل لکه چاقو، بکس، پنجه او نور چې ځوانان پر جنگونه کوي، دا د سرک په غاړو خرڅیږي. دلته دغه شیان د سرک لغاړو راخستل په کار دي، کنا کورنۍ باید دوی له جیبونو راوباسي ستې غورځوي او نور څه کولای شي چې مثال دوی ته لارښوونه وکړي او له دغه شیانو دوی وساتي.
زمونږ ټولنه په وړو وړو برخو ته وویشي، مخکې د چې په افرادو تقسیم شي، په هغه ډلو ویشل کېږي چې جرمي ډلې دي او تربیته او خوونه سیستم او میکانیزم زمونږ ټولنه کې د پورته نه چې کله خطه انتقالیږي، د ډلو د بانډونو لار نه انتقالیږي، بانډونه چې دا چې کله انتقالوي، طبیعي ده چې خپل ارزښتونه دوی انتقالوي. چې خود دوی ارزښت دی، ټوپک دوی ارزښت دی، جګی چې وهل دوی ارزښت دی، وهل یو بل تکول خلک عاجزه کول دوی ارزښت دی، فلمی مستقیم منفی کرکټر اخیستل دی ارزښت دی. نو طبیعي ده چې په دغو بانډونو باندې باید کار وشي. مخکې دي دغه وسایل توکي نن خو زمونږ په ټولنه کې ټوپک آزاد خرڅیږي او دا صریحاً د قانون په خلاف عمل دی. ټول هغه وسایل چې انسان تهدیدوي، د قانون له نظره او د انساني پوهې له نظره، د عقل له نظره ممنوع دی هر ځای کې چې وي. بنان زمونږ بازار هم د شانو ډک دی. په لویه کې دا چاپیریال باید بدل شي، په وړو برخو کې محیطي چاپیریال باید بدل شي چې مسؤلین دي. په دریم ګام کې په شخص کې باید تغییر شي.
اوریدونکو دا واده دیونه د تاند څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
Shut up.